ایده برنامه ما را همراهی کردین. شماره پیامگیر رادیو آزادی 0796-061-061 فراموش نکنین. تا یک ساعت بعدی با همکارم اجمل اند باشین. خدا نگهدار.
ډیر زیات مننه ارزوغه اسیله تاسو او قدرمن میلمه څخه هم درنګ لاوریدونکو څخه چې زموږ په خبرونو کې برخه اخلي. دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو او راشي. د سابل د خلکو ځینی استازي وایي په شمول زوی ولسوالۍ کې د ډیورند کرخې په غاړه افغان پولیساتي ځواکونه نشته او له همدې کابله دغلته وسلوال مخالفان آزادانه تک راته کینو. ریپورتونه هم لرو خو په سر کې خبرونه. دا میدان وردګ ولایت چارواکی وای نه لوبغاړی او د هغوی یو موټر چلون کې چې تیر سی شنبه جل ریس ته فلار تختول شي وو بیرته خوشی کړی شوی دی. دا سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې یادایش داسې و ویډیو خپره کړي چې پکې د دوو تورکی سرتیرو سوځول خودل کیږي. د استرالیا پولیسو نن سهار ویل 15 مشکوک کسان ویل چې غوښتلې د دې هیواد په دویم لوی ښار کې د کریسمس په جشن کې چاودنې وکړي. دا میدان ورته کولای چارواکی وای نه لوبغاړی او د هغوی یو موټر چلون کې چې تیر سی شنبه جل ریس ته پلار تختول شي وو بیرته خوشی کړی شو او خپل کورونو ته رسیدلی. دا میدان ورته غو د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي رډیو ته ویل دا کسان د سپین د قومي سپینګیرو او ولایتي چارواکو په هڅو د طالبانو له منګلو خوشی شوی دی.
خوشبختانه په مغه ورځ وټونیدو د پیښې نه یو ساعت وروسته درې کسان ورزشکاران آزاد کړو او پاتې اووه کسان یې چې د دوی سره هغه یو ډیرور هم و د قومي مشرانو په هلو ځلو یا خبرو اترو په نتیجه کې وټونیدو د چهارشنبه په ورځ د هم آزاد خپل کورنۍ ته وسپارو.
خغلی منګل ویل همدې قضیه سره په تړاو د لوبغاړو د تختولو پاکس العمل کې د تکنی پسیمه کې یو زورواکي څو عام کسان برمتنی ولی و چې بیا د حکومت په سپارښتنه هغوی آزاد شول. د میدان وردګ د والی ویاند ویلی چې د زورواکي ته په دې خاطر خبرداري ورکړل شوه. د افغانستان جمهور رئیس امر کړی چې په کابل کې زیاتې سیمې د پارکونو د جوړولو لپاره ځانګړي شي. د ارګ باندې په یو بیان کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی د خبره پروند کابل خاروالۍ د تګلارې د سیړنې پر وخت وکړه. جمهور رئیس ویلي چې کومې ځکه چې آبادې نه دي باید مشخص او پرې د هستوګنې د کورونو د جوړولو مخنیوی وشي. د ارګ باندې د بیان له مخې ښاغلي غنی دا هم ویلي چې د ځمکو له غاصبینو سره باید مبارزه وشي. په افغانستان کې د دولتي ځمکو غصب یواله جدي ستونزه ګڼل کیږي. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د ملي اردو یو افسر ته چې په برتانیا کې د غوره محصل لقب او جایزه خپله کړې و فوق العاده رتبه منظوره کړې. د افغانستان اجرائی ریاست ویلي چې ښاغلي عبدالله له بهزاد حیدري سره د پنځشنبه په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې وکتل. افغان افسر بهزاد حیدري د برتانیې په شاهي پوځي اکاډمۍ کې د زده کړو تر یوې دورې وروسته د غوره بهرني محصل لقب او معتبره شاهي جایزه چې وتور او مډال دی ترلاسه کړل. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي شهزاد محمدی د کرکټ د نړیوال شورا د دویمه درجه غړو هیوادونو غوره لوبغاړي اعلان شو. شهزاد محمدی د کرکټ د نړیوال شورا د 2014 کال د یوارډونو لیست کې نومول شوی و چې خپل سیالان مات او د مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوال شورا په خپل وی پانی لیکلی چې محمد شهزاد محمدی 14 یورزنوی لوبو کې د 699 منډو په ولس نړیوالو شلوره لوبو کې د 533 منډو او د څلور ورځنیو لویو وچو په لوبو کې د 301 منډو په والو سره تر ټولو غوره لوبغاړی پیژندل شوی. د کرکټ نړیوال شورا د ایوارډونو ترڅنګ چې وړ مورز اعلان شول د غوره توپ اچونکي او توپ پیشتونکي نمونه هم اعلان شول چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ځوان لوبغاړی راشد خان ارمان د ټول نړۍ د شل اوریزو لوبو د غوره بالرانو پنځم مقام خپل کړی دی. د سوری پوزوی چې د حلب خار بشپړ کنټرول یې خپل کړی. د سوری دولتي تلویزیون ویل چې د وسلوالو مخالفانو او د غوی د کورنۍ ورستۍ جوپا چې د حلب خار د ختیځ سیمې په یو وړه برخه کې اوسیدل د پنځشنبه په ورځ له هغه ځایه لیږدول شوي دي. د احرار الشام په نوم وسلوالو مخالف ډلې مسؤول احمد قره علي تایید کړی دا چې مخالفینو تر کنټرول لاندې له ورستۍ سیمې هم د دوی خلکو کډه کړی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د معلوماتو لمخې شاوخوا 3000 کسان له تیرې اونۍ راهیسې د حلب له ختیځ انتقال شوي. د مخالفینو او د هغوی د کورنیو خوندي لیږدول د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب د یو تړون په اساس منظور شوي وو. د مخالفینو او د دوی د کورنیو د وتلو موافقه وروسته لاغه وشوه چې د بشر الاسد د رژیم پلوي عسکر او متحدینو یې په حلب کې د ختیځو سیمو د نیولو لپاره پراخ عملیات وکړل. د عملیات د دې لپاره چې ویل کېږي ډیر ملکیان پکې ووژل شول، د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د نړیوالو مدافع ډلو له توند انتقاد سره مخ شوي دي. بلخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش تاسې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې د دوو ترکی سرتیرو چې د جګړې په ډګر کې نیول شوي وو سوځول خودل کېږي. د اسلامي دولت وسلواله ډله د سوریې په شمال کې د الباب په سیمه کې له ترکی ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل ده. په امریکا کې میشته یوه استخباراتي ډله چې د داعش فعالیتونه څاري پرونی وویل دا ویډیو داعش په یوې اړوند پاڼه کې خپره شوې. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته په ترکیه کې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی بند شوی. ترکیه تیره میاشت وویل چې په سوریه کې له خپلو دوو سرتیرو سره اړیکې پرې شوې دي، خو دا روښانه نه ده چې دا ویډیو د هماغه دوو ترکی سرتیرو سره اړه لري او کنه. د سوریې د بشري حقونو د څاري ادارې وایي د الباب پر سیمه د ترکیې په وروستیو هوایي بریدونو کې څلی رشت ملکیان وژل شوي. اخوا د استرالیا پولیسو نن سهار وویل 15 مشکوک کسان نیولې دي چې غوښتل د دې هیواد په دویم لوی ښار کې د کرسمس په مراسمو کې چاودنې وکړي. د ویکټوریا د ایالت د پولیسو قمندان وایي د کسانو له داعش څخه انګېزه اخیستې وه او غوښتل د ملبورن ښار د میټرو په یو تمځای او ځینو نورو سیمو کې چاودنې وکړي. په استرالیا کې دا نیولې وروسته لاغه کېږي چې د جرمني په برلین کې د کرسمس پر یو بازار لارې موټر وروستل شو چې 19 کسان یې وژل. پولیس وایي له 8 نیول شوو کسانو څخه یو 26 کلن سړی او یو 20 کلنه ښځه بیرته پرته له دې چې تورن شي خوشي کړي. 15 سړي چې عمرونه یې د 26 کلونو ترمنځ دا مهال د پولیسو په توقیف کې دي. د نیول شوو کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو پولیس وایي 4 یې په استرالیا کې زیږیدلی او 15 یې په مصر کې زیږیدلی چې مصري ټبرې استرالیایی دی. د ځایي پولیسو مشر اشټن ویلي پولیس دا کسان له څه وخت راهیسې څارل او باور لري چې دوی د چاودیدونکو مواده او وسلو په وسیله د داسې بریدونو چمتووالی نیوه چې ګڼ کسان یې وژلی شول. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دې هیواد د اټومي وړتیاو او دفاعي سیستمونو په غښتلي کولو ټینګار کړی. پوتین چې پرون یې په مسکو کې د دفاع وزارت د وروستۍ کلنۍ غونډې پر مهال خبرې کولې ټینګار وکړ چې روسیه تر هر احتمالي بریدګره ډېره پیاوړې ده، خو باید د دفاعي سیستمونو او اټومي وړتیاو په پیاوړي کولو کار وکړو. پوتین وروسته تر هغې دا څرګندونې وکړې چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو د اټومي وړتیاو د لوړولو او پراخولو لپاره په ورته توګه تر د مخ کې ټینګار کړی وو. د امریکا او روسیې مشران په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د دواړو هیوادونو په 2010 کال کې هوډ کړی وو چې د اټومي وسلو زیرمې به راکموي. او د ایربس شرکت او ایران هغه هوکړلیک بشپړ کړ چې پر بنسټ ایران له دې شرکت څخه د 13 میلیارد ډالر پر لګښت سل مسافر وړونکو الوتکې اخلي. ایران په دې اقدام غواړي خپل اقتصاد چې د کلونو په اوږدو کې نړیوالو بندیزونو ځپلې پیوړې کړي. د ایربس شرکت پرون ویل ایران ته د دې الوتکو سپارل د راتلونکي میلادي کال له پایل سره پیلېږي. په دې قرارداد کې د ایربس A320 او A350 الوتکې شامل دي. ایربس همدارنګه د ایرانی پلوټانو او د ایران د هوایی ترافیک په روزنه کې هم له ایران سره همکاري کوي. ایران د همدې میاشتې په پیل کې د امریکا د بوئنګ د الوتکو له شرکت سره هم چې د ایربس رقیب شرکت دی او قرارداد بشپړ کړ شي پر بنسټ ایران اته بوئنګ الوتکې هم اخلي. دا دواړه قراردادونه وروسته لاغې ممکن شول چې ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه یو جوړجاړي او توافق ته ورسید. دوستانو خبرونه مل آزادۍ رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه په آزادۍ رادیو .com کې چې زموږ په پانا دم کتلې او لستلې شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. د زابل د خلکو ځینې استازي وایي په شمال زو ولسوالۍ کې د ډیورن کرښې په غاړه د افغان پولیساتو ځواکونو د نشتوالي له امله مخالفان دغلته په آزادانه توګه تګ راتګ کوي. په دې موضوع به رپورټ واورو. د تماس ګروپ په نامه یوې مدني ټولنې له حکومت، عدلي او قضایي ادارو غوښتي چې د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لګیدلي تورونه زر تر زره وڅېړي او نتیجه اعلان کړي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وایي چې په 2016 کال کې د تیر کال په مقایسه د خبریالانو په وړاندې څه باندې تاوتریخوالی څه باندې څلور چنده زیات شوی و. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ویل دي د افغانستان کې د روغدو کسانو درملنه اغیزناک نه و. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغه څرګندونو مو هم خبرو چې د خپل هیواد د اټومي وړتیاو د زیاتولو په اړه یې کړی دي. که وخت اوس ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا آزاد ایرانیو ده. د زابل د خلکو ځینې استازي وایي په شملزوی ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په غاړه د افغان پولیساتو ځواکونو د نشتوالي له امله مخالفین دغلته آزادانه تګ راتګ کوي او پاکستاني پوځیان مختره روان دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس اتاجان حق بیان په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادي ایرانیو ته ویل څو ځله یې دا ستونزه چارواکو ته رسولې خو هیچا جدي پاملرنه نه ده کړې. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په ولسی جرګه او د زابل په ولایتي شورا کې د زابل د خلکو استازي انتقاد کوي چې له دیار لسو کلونو راهیسې په شملزی ولسوالۍ کې 1.5 کیلومتر پوله د مخالفینو په مخ خلاصه ده. دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نږدې 2.5 کیلومتر ګډه پوله باندې د مخالفینو د تګ راتګ یو عمده لار همدا سیمه یادوي. د زابل د ولایتي شورا رئیس اتاجان حق بیان پرون شپه ازادي راډیو ته وویل له همدې 1.5 کیلومتر آزادې پولې نیمایي افغانستان له امنیتي ګواښ سره مخ دی او د شملزی یو ډیر سرحدي سیمه پاکستانی ملیشو او پوځیانو نیولې دي.
د یوې پوسټو یا تانو په شاوخوا کې دي چې هغه له ډیره وخت څخه تاسو مخکینه یو خدای پوسټي سو کاڅو کرا مخکېږي. زموږ ډیر کلیان ته د دې د پوسټو شاته پاتې وی دي 10 کیلومتر د دشمن مخلاص ده. له دې څخه ټول افغانستان او ټول ولایتو ته د غزنی او خواته پکتیا پکتیکا زابل څخه بیا مرکزی افغانستان او شمال ولایتونو ته او جنوب او جنوب غرب او زیدواړي رنجوړي.
تر دې مخکې هم زابل د وسلوالو مخالفت نو په خاصه توګه داعش جنگیالیو له اصلي مراکز بلل کېده او اندغه ولایت ته د یادو جنگیالیو د کورنۍ د انتقال راپورونه هم تایید شوې دي. په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال وای په شملزیو کې د مخالفینو د تګ راتګ په وړاندې د خبره د افغان سرحدي پوځیانو د نه موجودیت په خاطر هیڅ ډول ممانعت نشته.
دا حقیقت چې د شملزیو ولسوالۍ په ډیورن کرښه ته څیرمه کوم امنیتي پوستي شتون نه لري. سرحد د ټولو مخالفینو تګ راتګ په مخلاص دی. په دې ثبات باندې موږ څو ځله له امنیتي سکتور سره او په لومړۍ درجه مسؤلینو سره دا خبره یاده کړې ده. هغوی هم له موږ نه زیات معلومات په دې ثبات باندې لري. خو دا چې پاملرنه وته نه ده سوي علتونه له هغوی څخه دي.
زابل د شملزیو په ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې سره شاوخوا 15 کیلومتره ګډه پوله لري. په ولسي جرګه او ولایتي شورا کې د زابل د خلکو استازي په داسې حال کې د شملزیو له آزادې پولې انتقاد کوي چې د رپورټونو له مخې اوړ مورز د پاکستان ملیشه پوځیانو د شملزیو په یو کلی حمله وکړه او یو افغان ماشومی اوواژه. د زابل امنیه قومندان پاسوال میرویس نورزای بیا کڅ هم امنیتی ستونزې تاییدوي خو وایي چې په شملزیو کې پاکستانی ملیشا یا مخالفین مخکې نه دی راغلي او د خبره کومه لویه ستونزه نه ده موجوده.
مشکل په کومه کوي نو دا څه مندر شي نه چې زولې پایدای دي او یا وریا دي چې په خاني دی دا چې دا شي نه مشکل چې موضوع په شاوخوا باندې د امنیت څخه د دې د چا مو چې خبرونه د مخور د امدار وړي خپل وجېدل او وړي نه
یوازې د شملزیو سرحد نه بلکې په گاوند پکتیکا کې د انګور اډه په ختیځ ولایت ننګرهار کې په گوشتي او زینو نورو سیمو کې تل د پاکستانی پوځیانو د مخکې راتګ په خاطر نښتې شوې چې تر ډیره پکې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. اخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د کندهار په معروف او د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو د راکټي حمله په خبرګون په کابل کې د دغه هیواد سفیر احضار کړی دی. پاکستان په وار وار د افغان او هندي چارواکو لخوا له پولو د باندې د تروریزم په تقویت ورن شوی خو پاکستانی چارواکو کله هم نه ده منلی چې خپلو ګاونډیو په ځانګړې توګه افغانستان ته وسلوال ور اړوي، څو بریدونه وکړي او بیلابیل اهداف په نښه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پرون د آلمان د دفاع وزیر په یو ناڅافي سفر افغانستان ته تللی و. نوموړي د افغانستان په شمال کې د افغان امنیتي چارواکو سره په لیدو کې له افغانستان سره د جرمني د نظامی همکاریو مرستو پر دوام ټینګار کړی. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه نور جزئیات راوړي.
د آلمان د دفاع وزیر ورسلا فون دیر لاین د پنځشنبه په ورځ د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې د افغانستان شمال ته راغله. په شمال ځون کې د 209 شاین قلوردو چارواکو ازادي رادیو ته ویلي دي چې افغانستان ته د میرمن دیر لاین د سفر اساسي هدف د نیو میلادي کال او د کرسمس په مناسبت له آلمانی ځواکونو سره لیدل دي. د آلمان د دفاع وزیر په بلخ کې د میشتو جرمني ځواکونو سره له لیدو کتو وروسته په شمال ځون کې له افغان امنیتي چارواکو سره هم خبرې اترې کړې دي. د 209 شاین قلوردو مطبعاتی مسئول عبدالقهار آرام وایي چې میرمن اورزلا فون دیر لاین د دې قلوردو لامشر جنرال مومن کټوازی سره هم لیدلی او له افغان ځواکونو سره یې د آلمان هیواد د نظامي مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. هغه وویل
پای آلمان از همکاری های گذشته هم یادآوری کرده و تعهد سپردن که در آینده هم در این همکاری ها ممید واقع شوند و نیروهای امنیتی افغان بخصوص شمال اونا کمک همکاری کنند.
آرام وایی چه امدهوس محل ده مزار شریف و مارمول نظامی کمپ که سلگون آلمانی پوزیان افغان امنیتی سرتیرو تا نظامی زدکلی ورکوی او ترسنگ ده نظامی عملیاتو پا برخه که مشوری هم ترسره کوی. ده 209 شاین قلوردو ده چارواکو پا خبره چه آلمانی پوزیان پا دیرو جدی مواردو که لافغان امنیتی سواکونو سرا پا گره هوایی نظامی حمله هم ترسره کوی.
نیروهای آلمانی نه تنها در بخش پیشبرد تعلیم تربیت و آموزش مشورتی با ما همکاری میکنند، بلکه در بخش‌های هوایی هم ضرورت میباشد. نیروهای قلوردی دسترنگوی شاهین و در مجموع نیروهای امنیتی افغان در شمال
په داسې حال کې د آلمان هیواد د دفاع وزیر اورزلا فون دیر لاین د خپلو سرتیرو سره د لیدو لپاره د افغانستان شمال ته راغلې ده چې کابو دوه میاشتې دمخه په مزار شریف کې د آلمان پر قونسلګرۍ په یوه تروریستي برید کې 8 تنه ووژل شول او له لسو ډېر ټپیان شول. د یاد برید پره طالبانو منلې وه. تر دمه څرګندنه ده چې میرمن دیر لاین به د افغان حکومت له لوړ پوړو چارواکو او یا هم د آلمان پر قونسلګرۍ د برید له وژل شویو کورنیو سره وګوري که نه. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د تماس ګروپ په نامه یو مدني ټولنه له حکومت عدلی او قضایی دارو غواړي چې د ولسمشر پر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم لګیدلي تورونه زر تر زره وڅېړي او نتیجه یې خلکو ته په ډاګه کړي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
د تماس ګروپ په نامه د یوې مدني ټولنې مسؤلین وایي چې که افغان حکومت او په تېره عدلي او قضایي ارګانونه د ولسمشر پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د جوزجان د پخواني والي لخوا د لګېدلو تورونو د څېړنو نتیجه وځنډوي، دوی به د عدالت غوښتنې مبارزه تیزه کړي. د یاد بنسټ مسؤلینو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د عبدالرشید دوستم او احمد ایشچی قضیې د ټول ملت پر روان ناوړه اغیز کړی او که حکومت پر وړاندې جدي عمل ونه کړي، خلک به د بشري حقونو او د عدالت د پلي کولو په برخه کې پر حکومت بې باوره شي. د تماس ګروپ یو مسؤول فهیم صدیقی وویل
قضیه ارتباط داره به تمام ملت افغانستان و
دا قضیه د افغانستان پر ټول ملت پورې اړه لري. د جمهور رئیس د معاونیت مسله یوازې فاریاب او جوزجان پورې نه بلکې ټول ملت پورې اړه لري. موږ غواړو چې دا قضیه د قانون پر رڼا کې پاتې شي، ځکه ملت منتظر دی چې څه پېښ شوي، آیا دا یوازې یو تور دی او که حقیقت.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم تور ولګاوه چې دی د جوزجان ولایت د بزکشۍ له میدان څخه په زوره تښتولې، څو ورځې په خپل شخصي زندان کې شکنجه کړې او جنسي ځورولی دی. د احمد ایشچی ادعا په هیواد کې دننه او بهر د بیلابیلو بنسټونو غبرګونونه راپارولي او ټولو ټینګار کړی چې ژر تر ژره د قضیې اصلي اړخ روښانه شي. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی او عدلي او قضایي ارګانونه دي دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي. د حقوقو پوهان وایي که دولت په دې قضیه کې قانون پلی نه کړي منفي اغیزې به ولري. د دې پوهانو له ډلې کبیر رنجبر آزادي راډیو ته وویل
اوس حکومت او دولت هم امتحان ورکوي خلکو ته، کولی شي چې 22مه ماده د اساسي قانون عملي کړي چې په دې کې راغلی دی چې هیڅ ډول تبعیض د افغانستان د خلکو ترمنځ موجود نشي کېدلی چې موجودي او ټول اتباع د افغانستان د قانون پر وړاندې یو شان وجایب او حقوق لري. نو که دغه مسلې کې حکومت پاتې راغی، زه فکر کوم چې دا ډېر لوی منفي پایلې به ولري د دولت لپاره.
حکومتي سرچینې وای چې د لوی سارونوالۍ لخوا د عبدالرشید دوستم د جلب مکتوب د جمهوری ریاست لومړی معاونیت ته لیږل شوی دی. د تماس ګروپ مسؤلینو له حکومت هیله وکړه چې که دا ډول قضیې هر کله او د هیواد په هره سیمه کې پیښیږي پټې دې نه ساتي او پر وړاندې دې د قانون له مخې اقدام وکړي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وایي چې په 2018 کال کې د تیر کال په مقایسه د خبریالانو په وړاندې څه باندې څلور برابره د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې. د دې ادارې رئیس مجیب خلوتګر پرون آزادۍ راډیو ته د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښې د زیاتېدو علت په ټول هیواد کې د نامنیو زیاتوالی یاد کړ. په همدې اړه زموږ همکار سهرګل امیرزی له ښاغلي خلوتګر سره مرکه کړې او په پیل کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د څومره والي په اړه ترې پوښتلي. ښاغلی خلوتګر وایي
څلور سوه شل د خشونت یا تاوتریخوالي قضیې نه زیات په افغانستان کې په سږ کال کې واقع شوې ده. دا په دې معنا ده چې سږ کال د پروس کال په پرتله څلور ځله د خشونت پروندې یا قضایا ډېر شوې ده او واقعات ډېر شوې ده. په څلور سوه او شل قضیې زموږ په دفتر کې ثبت شوې ده. څوارلس د قتل قضیه ده او همدارنګه د درې سوه او شلو او درې سوه او دېرش ترمنځ د تهدید قضایا ده او بل وهل او تکول ده او همدارنګه بندي کول د خبریالانو بندي کول قضایا ده.
ډېر زیاته مننه خلوتګر صاحب. د دغو پیښو عوامل ستاسو په اند باندې څه دي؟
تاسو پوهیږئ اوس ګرده په افغانستان کې نامنی زیات شوې ده. پخوا یوازې په جنوب او همدارنګه په شرق کې نامنی و، اوس په شمال کې او په غرب کې هم نامنی شوې ده. یعنی نامنی په ټول افغانستان کې زیات شوې ده. دا په طبیعي توګه خبریالانو د پاره د خشونت قضیه په وړاندې زیات شوې ده او یو عامل دا ده. بل عامل چې سږ کال طالبان ویل چې هر خبریال یا هر رسنه چې د دوی په اند دوی خبرونه صحیح نشر نکوي دوی دشمن ګڼل کیږي او د دوی هدف دی. دا بله مسله ده. بل مسله دا ده چې په دولت کې یا په حکومت کې په دننه ځینې ستونزه شته، فساد شته، همدارنګه ځینې مسایل شته. نو خبریالان کله چې د دې مسایلو پوښښ ورکوي نو دغه کسان چې د فساد عاملان دي دوی د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی کوي. زه فکر کوم دا درې مسلې دي چې ډېر اغیز لري د خبریالانو فوران دې د تاوتریخوالي زیاتوالي څنګه کال کې.
خلوتګر صاحب ډېر زیاته مننه. د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي څومره قضیو ته رسیدګي شوې ده؟
دلته په افغانستان کې د 2000 کال تر اوسه پورې شاوخوا 1200 د تاوتریخوالي قضیې ثبت شوې ده. متاسفانه په روښانه توګه داسې یو قضیه سیرل شوې نه دي چې د دوی نتیجې خلکو لپاره وړاندې شوې وي.
مجیب خلوتګر په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ یعنې د ادارې مشر و چې د خبریالانو په وړاندې په 2018 میلادي کال کې پر شتو ستونزو او مشکلاتو څرګندونې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادي رادیو نه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي تر کومه چې د مخدره موادو د قاچاق او د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه نوي پورته شوي د نشه یي موادو د کارونکو په وړاندې مبارزه مشکله ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ومنله چې په هیواد کې د روږدو کسانو درملنه اغېزناکه نه وه، ویل یې د نشه یي موادو ته د خلکو په اسانه لاس رسی دی. نور حل له کابل د ابراهیم صافی په رپورټ کې اورو.
مخدره مواد هغه دښمن چې د عامې روغتیا وزیر یې له نورو مرګونو پیښو نه په افغانستان کې خطرناک ګڼي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په هیواد کې په مخدره موادو د روږدو کسانو ډېرېدل ټکان ورکوونکي او خطرناک ګڼي او ټینګار کوي چې افغانستان په یوازې ډول نشي کولای د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. ښاغلی فیروز وایي اړتیا ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه په دې برخه کې اقدام وکړي، ځکه چې دا یوه خطرناکه پدیده ده.
دغه پدیده ورځ تر بلې په افغانستان کې د ډېرېدو په حال کې ده. ډېری کورنۍ دي چې یو کس معتاد پکې پیدا کیږي، باید په نړیواله کچه کار وسي او حتی په نړیواله سطحه باید همکاري او همغږي وسي. د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره اړتیا ده چې باید درملنه یې وسي. دې ته لاسرسی ډېر ده، تر هغې چې دې پدیدې ته لاسرسی وي، موږ چې هر څومره د درملنې مرکزونه زیات کړو نتیجه به یې مؤثره نه وي، او تر دې دمه یې نتیجه هم مؤثره نه وه.
نوموړي دغه خبرې د ښځینهوو او ماشومانو لپاره د مخدره موادو د درملنې د ملي مرکز په نوم د هغه 150 بستریز روغتون د پرانیستې پر مهال وکړې چې اوس د کابل د خوشحال خان مینې په سیمه کې جوړ شوی دی. په دغه روغتون کې د هغه ماشومانو او میرمنو درملنه کیږي چې په مخدره موادو روږدي وي. هغه ارقام چې دغه وزارت راټول کړي ښیي چې په مخدره موادو د 3 میلیون روغدو کسانو څخه یې 8 لکه میرمنې دي. سمیرا چې د ژوند له سختو یې په دغه عمل لاس پورې کړی وایي چې دا د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوې ده. نوموړی وایي لومړی یې خاوند او له هغې وروسته دا د 2 کلونو را په دې خوا د دغه عمل ښکار شوې ده. سمیرا وایي په دغه روغتون کې یې 2 ماشومان هم بستر دي. دا وایي 8 ورځې کېږي دغه مرکز ته راغلی یم. ما او خاوند مې دواړو هیروین او شیشه کاروله. نوره ښه یم، د شیشې د کارولو له امله راته رواني ناروغۍ پیدا شوې وه. درملنه مې شوې ده. دلته یې ما او زما ماشومانو ته کالي او نور څیزونه ورکړل. 8 کاله مې مخدره موادو کارول، بیا مې پرېښودل، خو بیا راباندې چپه راغله. خپله مې 14 کاله زده کړې کړي او د هنر له پوهنځي نه فارغه یم، او بل ماشوم مې په لوړ پوړ کې بستر دی. له دې ټولو سره سره په مخدره موادو د شاوخوا 1 لک ماشومانو روږدي کېدل هغه څه دي چې د عامي روغتیا وزارت یې اندېښمن کړی دی. د عامي روغتیا وزارت وایي افغانستان نشي کولای په یوازیتوب سره د دغه ناوړې پدیدې مخه ونیسي. د عامي روغتیا کار او ټولنیزو چارو او د مخدره موادو سره د مبارزې وزارتونه وایي دوی په یو ګډ پروګرام کار پیل کړی چې هغه میرمنې او ماشومان کوم چې له روغتون نه تر درملنې وروسته رخصتیږي ورته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د پنجشنبې په ورځ دا دغه روغتون د پرانیستې پر مهال ویل
د ای راستا کاری جدی دامداره.
دا وی په دې برخه کې جدی کار روان دی. په پام کې ده چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د حرفوي زده کړو مرکزونه له 650 تلوړ کړي، او ډیری دغه مرکزونه به په هغه ولایتونو کې وي چې د فقر سره مخامخ وي، او په دغه مرکزونو کې معتادین یوه لویه برخه جوړوي چې دلته به بیلابیل کارونه زده کړي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سره له دې چې د دغه ناوړه عمل منځ وړلو په برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو مرسته ګټوره بولي، وایي چې په دې برخه کې د دینی عالمانو رول ډیر مهم دی. ابراهیم صافی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
جرمنی پولیسو د هغې لارې په دروازه چې د تیرې دوشنبه په شپه د برلین په یو بازار کې په ګڼو خلکو باندې وروخېجلول شوه، د یو مشکوک تونسي د ګوتو نښې موندلې دي. دا خبره جرمني رسنیو په داسې حال کې پرون خبره کړه چې دغه مشکوک کس د نیولو لپاره په ټول هیواد کې هلې ځلې روانې دي. سلطان محمد سرور په دې اړه تفصیل دروري.
جرمنی پولیس په ټول هیواد کې د انیس امری په نامه مشکوک تونسی د میندلو هلې ځلې کوي. د کرسمس د اختر په یو بازار باندې د لارۍ په وسیله د دوشنبه د شپې په برید کې 12 کسه مړه او 50 کسه نور ټپیان شول. اسلامي دولت ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دغه برید په 13 کلونو کې په جرمنی کې تر ټولو مرګونی برید ګڼل کیږي. رسنیو د 24 کلن انیس امری د ګوتو د نښو د پیدا کېدو په هکله د خپلې منبع نوم نه دی اخیستی، او پولیسو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د برلین وروستي برید د کرسمس د اختر په شپو ورځو کې ټوله اروپا اندېښمنه کړې ده. د رویترز خبری آژانس ریپورت وایي په دې چې تیر کال دغه مهال د فرانسې په بازارونو کې بریدونه وشول، سږ کال په دغه هیواد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په کلیساو کې هم امنیتي ځواکونه ګمارل شوي. د برلین بازار چې د دوشنبه په شپه ور باندې برید وشو، د پنځشنبه په ورځ په داسې حال کې چې شاوخوا یې ځینې پاټکونه جوړ شوي وو بیا پرانستل شو. رسنیو خبره کړه چې پولیسو د جرمني په لویدیځ دورتموند ښار کې 4 کسان چې له انیس امری سره تماس درلوده نیولی دي. خو د لوی څارنوالي یو ویاند دغه ریپورټونه رد کړل او ویل چې د دغه عملیاتو په حق لبه نور تفصيلات وړاندې کړي. بلخوا بیلډ ورځپاڼې د تروریزم ضد امنیتي چارواکو له قوله وویل چې تیر پسرلی څرګنده وه چې امري په دې لټه کې و چې د یو برید لپاره ځان ته ملګري پیدا کړي او وسلو سره یې علاقمندي درلوده. ریپورټونه وایي چې په تیرې مارچ میاشت کې یو مقدماتي دوسیه د امري خلاف وروسته له دې درج شوه چې معلومات ترلاسه شول چې نوموړي د برید په نیت د وسلې د اخیستلو لپاره د غلا پلان درلوده. د برلین د برید په ارتباط لومړی یو پاکستانی پناه غوښتونکی نیول شوی وو، خو وروسته له دې چې پولیسو د هغه خلاف کافی دلایل ترلاسه نه کړل خوشې کړ.
دوستانو اوس هم لسنی مې بجې شوې، ور بیا په موخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. دا میدان وردګ ولای چارواکی وای نه لوبغاړی او دا غوی موټر چلون کې چې د تیریسي شنبې پورس جلریس ته پلار تختول شي او بیرته خوشکړی شوی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی شاهزاد محمدی د کرکټ د نړیوال شورا د دویمه درجه غړو هیوادونو غوره لوبغاړی اعلان شو. د سوریې پوز وای د حلب خاري په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راوسته. اسلامی دولت وسلواله ډلې یادایش داسې ویډیو خبره کړې چې پکې د دوو ترکی سرتیرو سوځول خودل کیږي. د استرالیا پولیسو نن سهار ویل 15 مشکوک کسان نیولې دي چې غوښتل په دې هواد کې د کرسمس پوزیشن کې 14 وکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هواد د اټومي ورتیا او دفاعي ځواک په غختلې کولو ټینګار کړی. دوستانو مخکله دین چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کو، د دې خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې دغه هیواد پوسټر بل هر احتمالي بریټ کونکي پیاوړې دي. پوتین دا هم ویل چې باید د روسي په وړاندې د غواخونو د پاله لپاره منظم پلانونه ولرو. هغه دا خبري ورسته تر دې وکړي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې امریکا متحده ایالاتونه باید اټومي ورتیا به غختلې او پراخ کړي. صفی الله ستانګزای په دې اړه ریپورت لري، ورپسې ځوان فکر پروګرام خبريږي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پنځم په ورځ ویل چې په یقین سره ویل شو چې تر هر احتمالي بریدګر پیاوړی یو. پوتین په موسکو کې د دفاع وزارت د کال ورستې غونډې کې دا څرګندونه وکړه. هغه ویل چې روسیا د خپل اټومي ورتیاو پراخولو ته اړتیا لري. موږ په ستراتیژیک اټومي برخو کې د پوځیانو د ورتیاو لوړولو ته اړتیا لرو. په ځانګړې توګه دا پیاوړتیا د هغو راکټونو په برخه کې ده چې په دقیقه توګه د دفاعي راکټونو د هر نوع موجوده او احتمالي سیستمونو مخنیوي کوي. تر پوتین مخکې د امریکا متحده ایالاتونو منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرونو ویل چې متحده ایالاتونه باید خپل اټومي ورتیاوې غختل کړي. ترامپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا متحده ایالاتونه باید خپل اټومي ورتیا غختل او لا پراخ کړي. د خغلی ترامپ یو ویاند جیسن میلر د ترامپ تر ټویټ ورسته ویلی چې منتخب ولسمشر ترامپ د اټومي وسلو د تکثیر غواخ ته اشاره کړي او د هغوی مخنیوي هدف وو، په خاصه توګه چې اوس دا وسلې د تروریستي سازمانونو او سرکش رژیمونو ترمنز زیات شوې دي. ترامپ مخکې تر دې چې د جنوري په شلمه سپینې معنی ته ورشي دا څو ورځې په فلوریدا کې رخصتي کوي او روسي ټویټونه له هغه غزایه کوي. تر اوسه روښانه نه ده چې د ترامپ او پوتین خبرې څه ارتباط سره لري. د روسي جمهور رئیس دا هم ویلي چې باید د هر ډول غواخونو د لمنځه وړلو لپاره جدي تدابیر ونیسو. ولادیمیر پوتین وایي موږ باید په نړۍ په خاصه توګه د روسیې په پولو کې د واک، سیاسي او پوځي وضعیت په توازن کې هر ډول بدلون ته پام وکړو او خپل هیواد ته د متوجه غواخونو د لمنځه وړلو پلان ولرو. پوتین او ترامپ جلا جلا دا څرګندونه هغه هم د اټومي ورتیاو د لوړولو او پراخولو په سر داسې وخت کړی چې دواړو هیوادونو په 2010 میلادي کال کې د نوي پایل د تړون په اساس هوډ وکړ چې د خپل اټومي وسلو زیرمې کمې کړي.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام نوالو سلام. د هر ورځ په تیرې دوه سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ زموږ د ژوند یو مهمه برخه ګرځي. ډېرې خلک د خبرونو او نورو ګټورو معلوماتو ترلاسه کولو او د نور سره د شریکولو په موخه کاروي. په ټولنیز رسنۍ کې ټویټر او فیسبوک د نن ورځې تر ټولو مشهور ویب سایټونه دي چې په ګرد نړۍ کې ملیونونه خلک کاروي. په مجموع کې ټولنیز رسنۍ داسې یو ځای دی چې هر څوک پکې هر څه ویلی شي. خپل د خوشي د خپل ژبي هیواد او خپل طبیعت سره سم ملګری هم پیدا کولای سي. خو د ټولنیزو رسنیو ټول کارونکي یو شی باید په پام کې ولري چې هر خبره چې کوي اختیار خپل دی، خو ډیر کله بیا د خپل خبرې سپیناوي ته هم اړ کیږي. د ځوان فکر په پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان پر ټولنیزو رسنیو داسې خبرې لیکي چې بیا سپیناوی نسي کولای. زه صادق رښتینی یم او د پروګرام میلمانه مو په کندهار کې د نوی صحافي دفتر مسؤول عبدالسمی غیرتمل او د ټولنیزو رسنیو دوه کارونکي نثار احمد صالح او فیدا محمد اقبال دي. سالی صاحب، مخکې تر دې چې په ټولنیزو رسنیو کې د نظر پر اختلافاتو خبرې وکړو، اول دا ووایاست چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کارونکي د دوو او درو کلونو مخکې حالت سره چې ډیر خلک هغه وخت نه وي دغه رسنیو ته راتلل، څنګه پرتله کوئ؟
نه، تاسو ګورئ په مجموع کې د انسان په اړه باندې یو تعریف کیږي چې انسان اجتماعي حیوان بلل شوی دی. کله چې موږ د اجتماع خبره کوو، په اجتماع کې د ژوندۍ انسانانو ترمنځ د افکارو تبادله تر ټولو مهم اصل دی. کله چې د افکارو تبادله نه وي، په هغه ټولنه کې تشدد او خشونت اوج ته رسیږي. متاسفانه چې په افغانستان کې دغه د افکارو تبادله نشته، پر ځای باندې دی چې موږ د بل سره نظر شریک کړو، همدا نظر ساتو هغه رسوب کې د رسوب د انفجار یو دوره رسیږي چې کله توپک په لاس باندې راځي، هغه خپل ټول خروش په هغه دم باندې تر خپل ورور تر بل دوست کاږو. موږ که اوسنی حالت د یو کالو یا د یوې میاشتې یا درو کالو څخه مخکې پرتله کړو، د افغان انسان په فکر کې هم تغییر راغلی دی. پر دې به څوک سترګې نه پټي، هغه کسان چې یو کال مخکې فیسبوک یا ټویټر سره کم استعمالوي، سره کم لیکنه کوله، نن پوسوي دي چې زه باید دغه فیسبوک څه ډول استعمال کمه. د فیسبوک یو ګټه دا سوي ده چې مجازي نړۍ ده، اما دغه مجازي نړۍ توانېدلې ده چې د خلکو حقیقي ژوند ته یو تړون وبخشي. په حقیقي ژوند کې ډېر ناپیژنده کسان سره خپل کړی دي. ځکه په بازار کې وانه مې ډیر وخت یو څوک ماته لاس پورته کې موټر ته ودرې پیژنه مې نه، مګر روس په فیسبوک راته وایي چې پلانګي ځکه مې ولیدل. د خپل د ژوند د تړاو یو ډیر مهم اصل دی، او د خپلوي د نږدېکت یو ډیر مهم پړاو دی چې خلک د فیسبوک په توسط ګور سره رسیږي. د خلکو په ځانو کې یو فکری سعود رامنځته شوی دی، خلکو ژوند بهبود کړی دی. فیسبوک هغه سي اخلاقیات چې مخکې مد نظر نه نیول کېدل، نن سبا ډیرې ځوانان هغه ته متوجه شوی دي چې په عادي ژوند کې لکه څنګه چې سلام و علیک سره مهم دی، فیسبوک هم دغه رقم ژوند سره وکړو. افغانان متاسفانه چې په ډیرو مواردو کې دغه رقم اسباب او شیانو څخه لکه څنګه چې شای هغه رقم سالم استفاده نه کوي. دنیا کې چې هر شی رامنځته کیږي، د دنیا خلک هغه مثبت کې په نظر کې نیسي. متاسفانه چې کله فیسبوک په لومړي ځل په افغانستان کې پیل شو، له پیل څخه خلکو داسې استنباط کاوه چې فیسبوک په دې خاطر باندې چې زه جلی آی ډی جوړ کړم یو بل سره سپکوش کنځل ورته وکړو. امانه خلک په نتیجه تر رسیدلې چې موږ باید د فاسدونو د زورواکو د زورواکو په وړاندې مبارزه وکړو. همدا علت دی کله چې هر څوک یو کار کوي، دغه قسم ډیر مخفي ډیر پټي، په ډیر لاند وخت کې هغه فیسبوک تر اسی برملاس او دغه مشکل حل وسی. موږ په کندهار کې تاسو وینئ چې ډېر مشکلات فیسبوک لاره حل کړی دي. مخکې یو ډېر قید دا و چې کله به یو لیکوال، البته نوی لیکوال، یو لیکنه کول، هغه به د سایت یو مسول ته زارې کول چې ما لیکنه را خبره کا. اوس د سایت خلک زارې کوي لیکوال ته چې هغه څون کمزوري لیکوال چې ماته یو لیکنه راکا، ځکه دوی کولای شي چې فیسبوک ته لیکنه خبره کې هم زمانه 5000 کسانو ګور کچې د ملګری 5000 ګور پر اوسېږي. دغه ځینې قیودات ګور مارکل، دغه ځینې توبک تکبر چې به خلکو کوي، ځوان لیکوال لیکنه به ګور نشریدل. فیسبوک دغه قیدات تر ډیره پورې ګوره مارکله. د ځوانانو په فکر کې تغییر راغلی دی. دوی پوسیو دي چې فیسبوک باید سره کم استعمال کړي. هو سل فیصد به نه وي، ځینې کسان به وي چې اوس هم دا فکر کوي چې فیسبوک په دې خاطر باندې چې زه آی ډی جوړ کړم او خپل حریف ته ګوره شکنځل وکړم. اما دغه د فکری اختلاف په اړه چې وروسته به بحث زه پر وکړم، هغه یو بیل بحث دی چې هغه تر ډیره پورې ممانعت به کړي کیسه وي د نسبت تیر دوه میاشتو درې میاشتو او درو کالو ته. ډیره مننه اقبال صاحب، تاسو د یو خبریال په توګه هر ورځ ټولنیزې رسنۍ کاروي. ټولنیزې رسنۍ د ټولیزو یا مروجو رسنیو سره څنګه پرتله کوي؟
ډېر مننه ول تاسو د بحث ملګرو ته سلام. طبعا ټولنیزې او ټولنیزې رسنۍ فرق یو داسې دی چې ټولنیزې رسنۍ خبر یا هغه څه چې موږ ترلاسه کوو په ډېر وروسته وخت کې، اما کله چې پیښ رامنځته کېږي ټولنیزې رسنۍ مو په څو ثانیو کې خبري یو دغه ښه بېلګه ده. او بل دا چې په ډېر لنډ وخت څنګه دا هم کېدلی شي چې څوک خپل نظر خپله واکي. مثلا کله چې موږ راډیو تلویزیون یا بل څه اورو، هلته موږ خپل نظر نه سور کولای دغه رسنۍ ته. کېدلی شي فیسبوک ته لارې نظر ورکو خو ما عمر ارزشمن نیو لکه څنګه چې د فیسبوک لاریا د ټولنیز رسنی لری دغه څه کیږي په ممی ډول یو بل څه هم څه چې په ټولنیز رسنی کې موږ د ټولنی د هغه اشخاص وړ چې هغه فساد رامنځته کی هغه څه په ټولنه کې ستونزې رامنځته سی وي موږ هغه د پرغه باندې نقد ډیر پرنس کولای اما په ټولنیز رسنی کې دغه زمينه زمرته لپاره مساعده دي چې موږ په ډیر لږ وخت کې او په ډیر شډول کې موږ لږ غواړي په مغه ډول نقد وکړو او همدارنګه هغه ته د حل لار وښي چې په دغه لار څخه موږ کولای شو چې ستونزې حل کړی شي
غیرتمل صاحب ټولنیز رسنی اوس د اغیزناکو رسنی په توګه استعمالیږي یو مشهور خبره ده چې د عربي نړۍ په انقلابونو کې فیسبوک ډیر تاثیر درلودي آیا تاسو داسې یو مثال وایلی شئ چې په افغانستان کې هم د ټولنیزو رسنیو کارونکو کمپاینونه کړي وي او هغه کومه نتیجه ورکړې وي
دقیقاً هیڅ وخت زما باور دا دی چې نه یوازې په عربي ممالک کې بلکې په یو شمېر معتبرو پرمختللو هیوادونو کې پر یو شمېر مدني فعالیتونو باندې هم د فیسبوک له لارې خلک راغونډ شوي دي هم افراد راغونډ شوي دي د ښارونو په ساته په ملي او بین المللي کچه چې هغه ډېر تاثیر گذار هم تمام شوي دي افغانستان هم د دغه سي فعالیتونو څخه به برخې نه دی په دسي جمعي ډول باندې زیشه مثال تیر ټاکنې یادولای سم سالې صاحب محترم شاهد دی چې د کندهار خبريالان هم حاله سره یو ځای کیږي په رئیس جمهوریت په دواړو دورو انتخاباتو کې او کله چې بیا د دفتر له لوري بیلابیل ساحو ته استول کیږي ټول معلومات پر فیسبوک باندې هغه څوک درغلي کوي که څوک سم روان د ټولو سایتونو معلومات هم حاله پر فیسبوک یو بل سره شریکي او د دې ترڅنګ ځینې مهمه پیښه او مهم پرمختګونه د ټاکونو اړوند فیسبوک ته پورته کوي چې دغه تاثیر دا و چې ډیر خلک کله چې وکتل چې خلک راوځي او شزنه راوځي امنیت او اوزا سم ده په د جمی ډول باندې خلک د خلکو هجوم دون پر ځایونو باندې ډیریږي د رای دیه پر مراکز باندې ډیریږي بيخي وغو 2 ساعت او 3 ساعت نور بل ابوت وخت وغوښتي چې د خپل د فیسبوک ټولنیز رسنیو رسالاتو په اصلاح دند او مهمواله او تاثیر او چې خلک او د خبر سره د خبري اعلانو د فیسبوک د استعمال کوونکو تاثیر او چې خلک یې ته تشویق کړل چې په شهر کې آرام آرامي د تاسو کولای شي سایتونو ته ولاړ شي اول تخپل رائے وکاروي ترڅو خپل خوشی کاندید انتخاب کړي خوشبختانه یو شمیر ستونزې یو شمیر زور واکانو یو شمیر مفسدینو په همدغه ټاکونو کې غوښتل چې درغلي وکړي د همدغه فیسبوک لاله د جنو ویډیوګانو د جنو تصویرونو لاله د جنو ټولنیز رسنیو لاله هغه ابشاس ول چې خپل دغه فعالیتونو دغه فساد مخه په ټاکونو کې ونیول ستر ډیر حده پوري خو که په لوی سر کې به پټ کېدل یا مخفي کېدل هغه نه سم ویل چې سوي می په دغه برخه کې خو د ټولنیز رسنیو تاثیر نه یوازې ټاکونو په برخه کې بلکې په نور فعالیتونو کې هم دا وسم چې ما او تاسو سره بحث کو یو شمیر مدني فعالیتونه دي چې د کندهار ځوانانو د همدغه فیسبوک لاره پورته کوي د روزې په میاشت کې یو شمیر ځوانان سره راغونډیږي پر فیسبوک باندې اعلان کوي او د جنو شتمنو په خپل مابینځونو کې ځینې پیسې سره جمع کوي د غریب کورنۍ د لپاره خوراکي توکي راخلي د غریب کورنۍ د لپاره جامې رانیسي چې د خپل یو مدني فعالیت د ټولنیز رسنوي په مټ باندې کوي او ډیر تاثیر گزارم دي اته د همدغه ټولنیز رسنوي په مټ باندې د بهر څخه یو شمیر افغانان چې کله دغه سیاو حالت ویني چې په کندهار یا په یو شمیر نور ولایتونو کې یو غمیز رامنځته شوی دی په اصطلاح غریب کورنۍ پیدا شوی دی تامه بهر څخه مرسته ورسره کیږي او د بهر څخه کومک ورسره کیږي مثلا دا اوس چې مشتس بهر سره کو په هندستان کې ځوان مریض پروت دی چې ویني ته اړتیا لري ځوانان راولاړيږي دغه په اړه پوسټ کوي الته مشران و یو شمیر افراد و چې دغه سي مریضانو سره په خپل په هندستان کې کومک وکي د پیسو کومک ورسره وکي ماجی کومک ورسره وکي د ویني لپاره خلک ورته پیدا د خپل د ټولنیز رسنیو برکت بولم د ټولنیز رسنیو فعالیتونه بولم مثبت فعالیتونه بولم حضورت نور هم ستغه فعالیتونه چې فیسبوک لکه څنګه چې سالي صاحب ویل لازم ده افغانان باید دغه سي ضرورت لري هغه چې د فیسبوک هدف دی د ټولنیز رسنیو هدف دی هغه سي باید وکړول سي
یو انتقاد دا دی چې د فیسبوک ډېری کارونکو د فیسبوک اخلاقی اصول نه مراتوي په دې برخه کې نه خپل مشخصا داسې کوم پروګرامونه لري چې د فیسبوک کارونکو پوکي چې د فیسبوک اخلاقی اصول چی شته
دقیقاً فیسبوک باندې هیڅ محدودیت نشته زما زچ کلک سار په کوڅه کې راتیرېږم د کوڅې دکاندارانو ټلیفون مخته نیولی او فیسبوک کاری په هغوی باندې چې زه د ډېر حده خبر یم یا د شپږم سیم متعلمین یا د اتم سیم په پورې مکتب ویلي یعنی هیڅ داسې محدودیت نشته پر هغه چې عقلن باید دوازده پاس یا په اصطلاح د کیکاند نظر خوند یعنی په افغانستان کې هر فرد کولی شي د فیسبوک په ټلیفون کې وکاروي فیسبوک جوړ کړي ټویټر جوړ کړي ایمیل جوړونه جوړ کړي په اصطلاح دا مسایل کولی شي خو نه ادارې په خپل چوکاټ تر خپل حد پورې مخکې مونږ د ټولنیزو رسنیو د ارزښت لپاره شنینګونه لرلي یو شمېر معتبر ځوانان د نظر خاوندان د مکتب متعلمین شزنه و نارینه د دې په ارزښت باندې په هولې دیاته د فیسبوک استعمال مورته شولې د فیسبوک جوړونه مورته شولې ده په دغه برخه کې د فیسبوک څخه سالم استفاده مورته شولې ده نن چې موږ سره بحث کوم زموږ لوري تقریبا لسګون ځوانانو ته چې نارینه او شزنه پکې شي کې د فیسبوک پر ارزښت باندې ورته وژغېدل د فیسبوک پر تاریخي برخه ورته وژغېدل د فیسبوک پر سالم استعمال ورته وژغېدل او دا مورته چې کله تاسو زی په دغه برخه کې په پوسټونه کوي او دغه سالم استعمال لپاره به خلک را دعوتوي چې دا خپل تاثیر گزار دی تر ډیره حد پورې قرار قرار وخت اړتیا سته چې د فیسبوک مخ به د سالم انتقاد باندې نیسي او د فیسبوک مخ به د مثبت مسایل مخ نیسي پر مخ باندې د فیسبوک خبرېږي مثبت مسایل او د یو شمیر توهینونو سپکو سپورو مخ هم په تدریجي ډول باندې ولکېږي تر څو خلک په دغه برخه کې لږ ډیر پوسټ د فیسبوک اصلي ارزښت چې شي او د فیسبوک اصلي ادب چې شي د ټولنیزو رسنیو اصلي ادب چې شي چې موږ کارو وخت اړتیا سته نه په دغه برخه کې په بشپړ توګه باندې مصرف دي نور شنګونه به هم لرو چې د فیسبوک او ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې په استعمال باندې او په سالم استعمال باندې افراد ځوانان او خلک پوک
سالی صاحب تاسو د یو مدني فعال په توګه ټولنیزو رسنیو څونه د اهمیت وړ بولی او څونه غزناک بولی
ګورې مخکې دغه د عربي هوادونو د انقلابونو خبره وسوله که موږ ترکیه پریږدو خصوصا پر مصر باندې بحث وکړو د مصر څلوېښت کلن دیکتاتور نظام چې د حسنی مبارک نظام هغه یوازنی لامل همدا فیسبوک چې په فیسبوک کې ځوانو کړیو لاسونه سره یو کړل نه دولت په خبر وو او نه دوی ډیر تاوان وکړي هغه د دیکتاتور نظام یې ړنګ کړ وروسته چې په انتخاباتو باندې کوم نظام راتلی د محمود مرسي هغه هم د ولس لپاره قابل د منلو نه و یو د افغانستان د سیاسي نو نظریات چې د اخوان مسلمانانو د مصر په وړاندې په اړه باندې ورکیه اما یو هغه نظریات چې خپل د مصر خلک یې وړاندې کوي د مصر خلک ویش خلک دي دغه د پاره محمود مرسي قابل د منلو نو د فیسبوک د لارې ګور لاسونه سره وکړه د ګروپونو سره جوړل سیاسي طرحې ګور رامنځته کړل هغه نظام یې ګور لمنځه یو وس دغه د پاره ګور یو شین نظام سره یو دیموکراسي نظام دی ورګور انتخابات وسله کوم سره چې ګور وخت ورسېدی په افغانستان کې هم یو مهمه خبر داده چې دغه د اختلاف نظر موضوع مخ کې مطرح سوله یوازې په فیسبوک کې نه په هر برخه کې اختلاف نظر د دشمنی معنا نه لري هغه د لوی ادمي تشدد ګاندیجی خبره ده وایي چې اختلاف نظر دشمنی وای نو په دنیا کې به تر ټولو لو دشمن زما خپل معنا وای ځکه د خپل معنا سره ډېر اختلاف نظر هغه د ګوره سیاست ته نه پرېښوي مګر د ګوره دا کار کوي نه یوازې فیسبوک چې اختلاف نظر د افغانانو مشکل دا دی چې هر انسان چې خبره کوي هغه د خپل سیوی او د خپل وزن مطابق ګور کوم بحث مطرح کوي د افغانستان د خلکو مشکل دا دی چې کوم ذهنی خاکنه لرو په سیاسي اړخ کې دا خبره ډیره مهمه ده هغه کسان چې سیاسي طرح نه لري بیا نو یا سیمیز یا مذهبي او یا ژبني موضوعات را مخته کوي ځوانان ګور تر قرباني اما په دغه اړخ کې هغه کسان چې سیاسي خاکا او ټولنیز خاکا په ذهن کې نه لري هغه سوجي د ځان سره ګور نه لري چې ګور څنګه فیسبوک کې وړاندې کمه بیا نو یا شکنځل ګور کوي او یا یو شی ګور نه سزغملای اما د غیر مثلا د خبرې په تایید باندې چې وخت ګور اړتیا سته نه دفتر په دې برخه کې نه واز دا چې وظیفه بلکې مسول دي چې په کندهار کې موږ ځوانان ته ګوره باید دوی د زده کړې پروګرامونه باید جوړ کړي او زه باور لرم چې پرون کوم غونډسه یو په دغه برخه کې ژبنیو مسایلو په قیوم مسایلو په دغه ټولنیز مسایلو کې موږ لیکچرونه وړاندې کوو خلکو ته چې په کندهار کې د روشنتیا پروګرامونه هم شنه مونږ نه ده چې موږ ګوره دا وخت پر وخت ګوره وړاندې کړی دي د فیسبوک اړتیا نن سبا په دنیا کې د تنفس په شان باندې ده زموږ به ټینګار دی پر افغانانو باندې چې موږ هر چا ته باید فیسبوک ورکو فیسبوک د انسان څخه ماشین جوړی ته مجبور یې چې کله فیسبوک صفحه خلاصې معلومات ګوره درلاسه کړي په سیاسي اړخ کې په مذهبي اړخ کې په ټولنیز اړخ کې په ادبي اړخ کې یعنی یو سړی نس کولای چې وځه فیسبوک کاروم زه یوازې فیسبوک په سیاسي اړخ کې ګوره کاروم کته نه کاري هسته مخ ته راځي هغه شی یو اساسی ټکی دا دی چې موږ په تیرو دورو کې دا شی نه درلودی چې یو ولسمشر دی چې یو کار کېږي هم زمانه د هغه جزئیات و خپلو ولسونو ته ګوره وړاندې کړي. تاسو د اشرف غني پاڼې ته ورسئ، دیکه پر دیکه ګوره هغه ابجکټیږي. هر څه چې ګوره په افغانستان کې کېږي هغه د خپل ولس مخ ته ګوره وړاندې کوي، د اکسو سره مستند چې دغه کارونه ګوره موږ وکړله. مګر په تېر وخت کې هېچا ګوره دا فکر نه کوي چې داسې کار دی وسي. ته د ولسمشر پاڼې ته ورسه، خلک شکنځله مورته کوي، بعد هم ورته وایي، اما هغې ګوره دغه د زغم قوت هم په ځان کې ګوره زیاتې ګوره خلکو تور بخشي. همدغه یو لامل دی چې اختلاف د نظر به کرار کرار موږ له منځه وړو. اما په مدني فعالیتونو کې د فیسبوک، د ټویټر او مجموع کې د خواله رسنیو اړتیا دومره زیاته ده چې څونه ګوره فکر کوي. کوم تحولات په افغانستان کې راغلي دي؟ په انتخاباتو کې هیڅ چا د کمپاین لپاره ګوره دونه کار نه کړی، د اما پوهاوی لپاره چا ګوره دونه کار نه کړی. کځبانو چې په فیسبوک کې ګوره وکړي، که څوم کله چې کمپاین بندېدی خاصه په ایران کې په رسنیو کې په ټولنیزو رسنیو کې دا کمپاین غیر قانوني ګوره اعلان شو، اما هغه پریکړه وکړه چې په ټولنیزو رسنیو کې د دغه کمپاین ممانعت غیر قانوني نه دی. فلهذا هغه څوک چې د کمپاین دورا کله ختمیږي په فیسبوک کې بیا هم ګوري اجازه لري چې خپل کمپاین ګوره وکړي، یعنی غیر قانوني کار نه دی. د فیسبوک یو ګټه ګوره داده په مدني فعالیتونو کې فیسبوک تر هر رسنی ګوره مخکښ دی.
یعنی تاسو اوس د دې سره موافق یاست چې په افغانستان کې خلک چې ټولنیزې رسنۍ په خاص ډول فیسبوک کاروي هغه په هغه ډول کاروي لکه څنګه چې د کوم هدف لپاره دغه رسنۍ رامنځته شوي؟
فیصدی مخ پر وړې دوه د خصل فیصد د خبره قابل د تطبیق نه ده. موږ په افغانستان کې اوسم متاسفانه چې دروشن فکر په نن ځنی کسان لرو هغه په فیسبوک شکنځل کوي، هغه مخ شي فیسبوک ګوره لایکي چې هغه یو بل چاته ګوره توهین پکښ کوي. د فیسبوک چې مخ کې د مجازي نړۍ خبره وسوله لکه په دغه عادي ژوند کې ستاسو سلام دراچوم په فیسبوک بیا ګوره لایک دی، ځکه په فیسبوک تاته مت پد ژوند ګوره سلام چې تاسو و علیکم سلام. کله فیسبوک تاسو سوال کوم کته مت جواب را نه کړه د منه چې پد ژوند کې تاسو ما سلام ته ګوره جواب را نه کړي. یعنی دا یو تشبيهات دی په د فیسبوک په نړۍ کې. زموږ د پاره مهمه دا ده چې د خلکو پر فکرو باندې کار وکړو. که یو څوک ماته شکنځل کوي، ما په خپل شخصا دا کار کړی دی، غوته ویل دي چې دا خو یې لار نه ده، که زما دغه پوسټ غلط دی نو ته ماته شکنځل ولیکه. شکنځل د حل لار ده، باور وکړه چې هغه مسر ګوره قناعت کړی دی او دې نتیجه ته موږ سره رسیدلی یو چې هغه زبانه ګوره عادي سوي دي، زغم یې ګوره کړی دی او د ټولنې اصلاح لپاره ګوره لسونه راپورته کړی، لسونه ګوره راپورته کړی.
ډیره مننه اقبال صاحب. معمولا د ټولنیزې رسنۍ د ژورنالیستان لپاره د سوژو په ترلاسه کولو کې ډېر اهمیت لري، تاسو په دې برخه کې خپله تجربه ویلی سي؟
طبیعي خبره ده، کله چې ځوانان په فیسبوک ته راځي او په ټولنیزې رسنۍ کې کار کوي نو په زیاته برخه کې هغه کسان هم شته چې مخکې خدمت ته ونه وکړي چې ځینې دوکانداران دي. ډېری وختونه مثلا موږ د بیلابیلو سوژو په اړه مثلا ښه مثال یې بارکو نور سره یادولی شو چې هغوی فقط یادونه کوي، موږ دا زمینه مساعدي چې موږ د هغه څخه سوژې انتخاب کړو، موږ د هغه څخه د رپورټونو لپاره کار وکولی شو. یو شی بل دا دی چې له تر ډېره پرې هغه دوی هغسې حل لارې هم د دې په نظر وړاندې کوي چې دغه لار څخه کېدلی شي دغه ستونزه حل شي، دغه لار رسیدګي وکولی شي. نو موږ دې ترڅنګ چې د دې نظریات هم راخیستلی شو، خپرولی شو، د دې ترڅنګ سوژې نه یوازې دغه لار څخه راخیستلی شو، بل ډېری وختونه کولی شو چې خپل د دوی سره هم په نظر کې په اړیکه کې سعودي سره هم هغه څه چې دوی اړتیا ورته لري دوی هغه غوښتنو ته هم جواب وویلی شو.
ډېره مننه غیرتمند صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه، موږ په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو یا مروجو رسنیو لپاره یو قانون لرو، آیا د دې اړتیا نه ویني چې د ټولنیزو رسنیو لپاره دیم یو قانون رامنځته شي تر څو هغه مشکلات چې خلک ورسره مخامخ کیږي په ټولنیزو رسنیو کې، مثلا توهین کیږي او دغه لپاره مجازات رامنځته کیږي د افغانستان په جزا په قانون کې، تاسو د نه د یو مسول په توګه څونه دغه اهمیت درکړی دی او په دې باب مو څه کړی؟
پر دې باندې پیشنهادونه هم سوي چې قانون پوهانو نظرونه هم ورکړي چې بحثونه هم پر سوي چې د رسنیو څخه د ملاتړ دروم پر دغه مسایلو باندې بحث کړی دی. خو تاسو وګورئ، ما مخکې یوې خبرې ته اشاره وکړه چې وخت به نور هم فیسبوکیان اصلاح کوي، د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي به وخت نور هم اصلاح کوي، وخت اړتیا سته، ځکه موږ د دې سره سره چې یو فیسبوک بیخي نوې دنیا ده، ټولنیزو رسنیو واده او پرمختګ نوې دنیا ده، د دې سره سره په افغانستان کې به بیخي نوې مسله ده، ځکه په افغانستان کې یوازې د افغانستان په تاریخ کې چیر جرلس یا سوالس کلونه د افغانستان په تاریخ کې هغه څه دي چې د رسنوی په برخه کې به ساره ډول باندې ډیر پرمختګ کړی دی او دا د نړیوالو د فارم د تعجب وړ دي. زموږ د فارم ټولنیز رسنی هم داسې وبولزام وخت اړتیا سته ک چیرې د اصلاح شکل واده نه کوي، د اصلاح شکل پرمختګ نه کوي. یقینا دغه یو قانون ته لکه څنګه چې د نور رسنوی د فار موجود دي، د ټولنیز رسنوی د فار هم ترتیب سي، تنظیم سي، جوړ سي او دغه خبرو توشي سي او ناپسي. دا به ډیر مهمه ځکه په فیسبوک کې یو شمیر افراد په لوی لاس باندې جیلی اکاونټونه جوړي، ډیر معتبر افراد پس پکوي، ډیر معتبر اشخاص پس پکوي چې دا نه د ځوانانو د فار د زغمل دي، نه د تعلیم یافته کشر د فار د زغمل دي، د سپغان د فار د زغمل نه دي. نه فکر کوم خلک په لوی لاس د فیسبوک د نړۍ د ټولنیز رسنوی د نړۍ څخه خاطوري کوي. تابن به داس خلک ویچ په لوی لاس پلان شوه دا کار وکول سوی چې ځینی افراد ټولنیز رسنوی څخه ټولنیز رسنوی بد ماری پکې او ټولنیز رسنوی څخه خاطوري کی. خو زه هم دغه سی افراد د لپاره که قانون جوړ سي ډیر شری، خو باور مې دادی چې کله ډیر صبر وسی ز په متیکنې مې چې اوس ک 50% اصلاح خلک په فیسبوک په چوکاټ کې د ټولنیز رسنوی په چوکاټ کې لرو، کله څه وخت اجازه ورکړل سي نور به هم دا کسان ډیر جوړ ډیر کم اندازه به د فیسبوک یا د ټولنیز رسنوی په ارزښت باندې نه پوهیږي او هغه به خدای نه کړی توبه نه میزه چلند کوي. که دوغې د پاره بیا یو قانون جوړ سي، قانون ترتیب سي، زما باور باندې ډیره شاله راوي.
دغه د قانون خبره د قانون د جوړېدو یو هغه اساسي ګټه ده چې هغه به تطبیق سي کنه. موږ د افغانستان د جزا په قوانینو او د مدني قوانینو چې هغه تقریبا 3000 مادي اوړي، موږ دغه ډول رسنوي د استفادې موارد پکې لرو. متاسفانه چې په افغانستان کې د قوانینو تطبیق نه کیږي، اته د اخلو د خاص خنه کیږي چې همدغه قانون یې ګوره جوړ کړی. تاسو به دغه یو خبر ډیر اوریدلې چې د اوسنی نظام ته د عینو غین نوم ورکول کیږي او دغه نوم د ولس جرګې یو وکیل چې همدغه قانون یې ګوره جوړ کړی دی چې هغه بشر دوست دی چې د خپل ګوره د قانون ته خطیده او موږ مدني او د جزا په قوانینو کې هغه څوک چې ولس مشر ته ګوره توهین کوي هغه ته ګوره جلا حبس او کال په شاوخوا کې ته بيخل ورو. کله چې یو د قانون جوړونکو دغه ډول ګوره قانون تر څو لاندې کوي څړې ګوره ګل لا چا څخه دغه د عینو د غین زمينه مسايده ولت په فیسبوک ګوره امس ولا هغه چا ګوره ورته مسايده کړی چې د قانوني ګوره جوړ کړی دي په مدني قوانینو کې، په نور نافذه قوانینو د جذابه قوانینو کې موږ دغه ټول شیان لرو. متاسفانه چې د افغانستان یو مشکل دی د افرادو یغې چې لوستي کسانې د قوانینو ورکه د مخه نه ګوري، چې دغه ورکه د مخه مازه سره قوانینو ګوري ټول مشکل ګوره حلېږي. د رسنیو د ټولنیزو رسنیو د پاره د قانون جوړول زما په نظر باندې چې دغه د دیموکراسي د حدود په معنا چې موږ د دیموکراسي ګوره محدودو او دا کار پیس دنیا کې نه دی سوی، اما په مستند شکل باندې په معلومدار شکل باندې د یو چا توهین کول هغه که په فیسبوک باندې که په رادیو کې که په ارشی کې هغه جرم دی څوک سرنسی پټولای. اما دغه د جیلی اکاونټونه جوړول په امریکا کې ګوره کیږي، په ترکیه کې ګوره کیږي، په ټول دنیا کې ګوره دا شی معمول دی او د قانون جوړول ځکه ګټه نه کوي چې موږ دغه اساسي قوانینو تطبیق ته دروسه پر جوړ دی.
شیرجه د بانو په پنجرو کې بانو په پنجرو کې نرګس شراته شیرجه د بانو په پنجرو کې بانو په پنجرو کې په مشکو یا تاسو کړم ننګر هار چر افیاد سي اوشکو یا تازه کرم ننگر هار چرا پیاد سی پش پیشتو کی لغزیرم پش پیشتو کی لغزیرم خنده هار چرا پیاد سی ده گلو پانی مچ کرم
کابل میزر تراش چی گل روخی پانتاسی گل روخی پانتاسی کابل میزر تراسی چی گل روخی پانتاسی گل روخی پانتاسی پغمان سندری وایم گل بهار چرا پیاد سی پغمان سندری وایم گل بهار چرا پیاد سی خوش پشتو کی لغزیرم قندهار چرا پیاد سی ده گلو پانی مچکرم خاطر سر کیجی خم خاطر سر کیجی طوفان د تورش بوبا خم خاطر سر کیجی خم خاطر سر کیجی معرفت سودا ورکرم رون سهار چرا پیاد سی معرفت سودا ورکرم رون سهار چرا پیاد سی پش پش تو کی لغزیرم پش پش تو کی لغزیرم.